معلول دی او د لاسکسي د کورنۍ مشي کوي. دای چې د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی، وایي نسی کولای خپل ماشومانو ته د ورځې درې وخته خواړه برابر کړي. شریف الله ازادي راډیو ته وویل چې اوس له دوه لکو افغانیو هم ډیر پوروړی دی او له سختو اقتصادي شرایطو سره لاس او ګریوان دی.
مناسب خواړه نه دی رسیدلی، بالکل نه پوهېږي چې غوړي، بادنجان رومي یا کچالو څه شی دي، نه پوهېږم چې څه وکړم.
خدای یوازې شریف الله نه دی، بلکې تقریبا په افغانستان کې ډیری کورنۍ له ورته وضعیت سره مخ دي. هغه وضعیت چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو او په تېرو څلورو کلونو کې دغه هېواد ته د نړیوالو مرستو له کمښت وروسته ورځ بلې ته بدتره سوی دی. د کابل ښار د احمدشاه بابا مېنې ارزان قیمت اوسیدونکی او د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست رحیم الله هم ورته شکایت لري. په افغانستان کې ځینې خیریه مؤسسې چې په مختلفو سیمو کې خلکو ته خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشي هم تاییدوي چې د افغانانو په منځ کې بېوزلي زیاته سوې او د خوراکي توکو مرستو ته د خلکو اړتیا تر بل هر وخت زیاته ده. د یوې خیریه مؤسسې مشر حسیب الله اعظمي ازادي راډیو ته وویل
وضعیت اقتصادي مردم نهایت خراب شده، حتی کس که شغل داره
د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی دی. ان هغه کسان چې دنده هم لري د خوړو مرستې ته اړتیا لري، په ټول افغانستان کې خلک بېوزله شوي دي. هغه کسان چې دولتي دندې درلودې بیکاره شوي دي. هغو کسانو چې شخصي دندې درلودې فعلا کاروبار نشته. موږ له درې نیمو کلونو راهیسې مرسته کوو. په لومړیو کې اړتیاوې ډېرې کمې وې، خو اوس ډېرې زیاتې شوې دي.
په افغانستان کې د خوراکي توکو د سخت کمښت او بشري ناورین په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې نړیوالو مرستندویو ادارو تل اندېښنه ښودلې چې افغانان د دوامداره کړکېچ په حالت کې ژوند کوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د خوړو د نړیوالې ورځې په اړه ویلي چې په ټول افغانستان کې له 9 میلیونو څخه ډېر افغانان د خوړو له شدید کمښت یا له هغه هم بدتره وضعیت سره مخ دي. د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ ده، هغه ورځ چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO د معلوماتو له مخې د سوله ییز دوامداره سوکاله او د خوړو خوندي راتلونکي د رامنځته کولو لپاره د نړیوالې همکارۍ غوښتنه کوي. WFP په خپله ویبپاڼه په یو راپور کې لیکلي چې سږکال د ماشومانو خوارځواکي لوړې کچې ته رسیدلې چې شاوخوا 5.3 میلیونه ماشومان یې اغېزمن کړي دي. د ادارې لیکلي چې د دې هېواد په ډېریو برخو کې پراخې وچکالۍ او له ګاونډیو هېوادونو د نږدې 2 میلیونه افغانانو جبري راستنېدو سره یو ځای د خوړو کړکېچ وضعیت لا پسې خراب کړی دی. WFP ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خوړو اړتیاوې په چټکۍ سره ورځ بلې ته زیاتېږي، خو په دغه هېواد کې د خوړو نړیوال پروګرام فعالیتونو لپاره بودیجه هم په کمېدو ده. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوهان وایي د 16 جګړو چې په افغانستان کې زیربناوې ویجاړې کړي او یو شمېر نورو لاملونو تر څنګ د مرستو کمښت هم په دغه هېواد کې بېوزلي زیاته کړې ده. له دې ډلې عبدالنصیر رښتیا ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه افغانستان په بهرنیو مرستو تکیه کوله. کله چې دا مرستې کمې یا پرې شوې، خلک له ډېرو جدي ستونزو سره مخ شول. له بلې خوا په زیربناوو او اقتصادي زیربناوو د پانګونې نشتوالی په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکارۍ اصلي لامل دی. په افغانستان کې فقر او بیکارۍ له یوې لارې تېرېږي، یعنې خلک هېڅ سپما نه لري. کله چې دوی خپلې دندې له لاسه ورکوي، مستقیما د فقر په کړۍ کې راګیر کیږي.
نوموړی دغه شان د اقلیم بدلون او وچکالي په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتوالي یو بل عامل بولي او وایي کله چې بزګران د وچکالۍ له امله خپل لګښتونه پوره نه کړي او ښه حاصلات ترلاسه نه کړي، له دې ستونزو سره مخ کیږي. د یادونې ده چې په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز د طالبانو د حکومت لخوا له دولتي دفترونو څخه د نارینه کارمندانو تنقیس او له افغانستان سره د امریکا د مرستو کمیدل هغه نور لاملونه ګڼل کیږي چې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب کړی او بېوزلي او بیکاري یې لوړې کچې ته رسولې ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلوروي ساعت
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو شیبه ورسته د افغانستان اړوند نور مطالب هم خبريږي خو اوس ورزونه لريوالو مسایلو ته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وای د اوکرين د جګړې د پای ته رسولو په اړه د خبرو لپاره به خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره د هنګری په پلازمینه بوداپست کې وګوري. ټرمپ له پوتین سره تر پرونی اوګدو ټلیفوني خبرو ورسته په دې اړه څرګندونه وکړي. جزئیات د سفی الله ستانګزی په راپور کې واوري.
په بوداپست کې د ټرمپ او پوتین د لیدنې وخت لانه د معلوم خو ولسمشر ټرمپ لیکلی باورې دی په پرونی ټلیفوني تماس کې لوی پرمختګ ترلاسه شوی. ټرمپ او پوتین څو ورځې وروسته له هغه سره غږېدلی چې د امریکا ولسمشر اوکراین ته د توماهاک توغندیو د لیږلو خبر ورکړی او هغه ګام چې د جنگ د پای ته رسولو په برخه کې پر روسیې لا زیات فشار راوړلی شي. هغه له رسنیو سره په خبرو کې ویلي توماهاک ورانونکي وسله ده او پوتین له ده سره په خبرو کې ترې غوښتي چې دا کار ونه کړي. خغلی ټرمپ خپل بیان کې دا هم جاته کړی چې پوتین متحده ایالاتونو او ماته په منځني ختیځ کې د سولې د لوی لاسته راوړنې مبارکي وویل. هغه جاته کړه زه باور لرم چې په منځني ختیځ کې بریا به موږ سره د روسیه او اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په خبرو کې مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې دواړو خواوو په اوکراین کې د جګړې له پای ته رسیدو وروسته د امریکا او روسیې ترمنځ د سوداګرۍ په اړه هم بحث وکړ او موافقه یې وکړه چې راتلونکي اونۍ د دواړو هیوادونو د لوړپوړو سلاکارانو غونډه وکړي. تمه ده په دې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په مشرۍ به د امریکا پلاوی له لوړپوړي روسي پلاوی سره خبرې وکړي. د ټرمپ وینا د لوړپوړو ډیپلوماټانو تر ناستې وروسته به د پهنګري کې له پوتین سره وګوري سو د خبره د دې شرمونکې جګړې د پای ته رسولو په اړه بحث وکړي. خو نن به د ورځې په اوږدو کې ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي کوربه وي. تمه ده په دې ناسته کې ولسمشر ټرمپ له پوتین سره د خپلو خبرو په اړه له زيلنسکي سره هم وغږیږي.
له خبرونو ور اخوا
درنو اوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خبريږي خو اوس ورزو د خبرونه ورستی راپورته. د پاکستان حکومت د کراچۍ بندر لاره له افغانستان د ټولو ترانزيتي سوداګریزو توکو لیکت بند کړای دی. دا اقدام د ډیورن پر کرکه د طالبانو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د ورستیو نښتو په دوام شوی دی. یو شمیر افغان سوداګر چې خپل توکي د کراچۍ بندر لاره افغانستان ته واردوي اندېښمن دي او وی سیاسي ستونزې باید له سوداګرۍ سره ونه تړل شي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډو خونو هم د ستونزې ته د یوې حل لارې د موندلو غوښتنه کړې.
افغان سوداګر احمد شاه دی چې وایي د پاکستان د کراچۍ بندر لارې افغانستان ته د توکو یو شمیر واردونکو کانټینرونه اوس هلته بند پاتې دي او هر ورځ له دې درکه لوی زیانونه ګالي. د جمعې په ورځ د اکتوبر په 18 ازادي راډیو ته وویل چې په کراچۍ بندر کې د توکو بندیدو دای خورا اندېښمن کړی او ټینګار کوي چې د سیاست مسله باید د سوداګرۍ سره ونه تړل شي. یو بل فابریکه لرونکی رحیم الله معیار چې د کراچۍ بندر لاره خام مواد او ماشینونه راواردوي ورته شکایت لري او ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید بدیلې لارې ولټول شي.
اعلان زما شاوخوا دولس کانټینرونه باندې چې ډیری خام مواد او ماشینونه دي چې ډیری له اروپا، هند او ترکیه د دې بندر لارې راځي. دا د اوس لپاره یوازې همدا یو بدبختی ده. موږ غواړو چې په بدیلو لارو کار وشي لکه د چابهار بندر او منځنۍ آسیا ته د لارې برابر شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د پاکستان حکومت په رسمي ډول د کراچۍ بندر لارې د افغانستان د ټولو سوداګریزو ترانزیتي معمولو د ځنډولو اعلان کړی دی. د پاکستان د مالیاتو فدرال ادارې اف بی آر په یو اعلامیه کې چې د ځینو پاکستانی رسنیو لخوا خبره شوې ویلي چې د افغانستان د ترانزیتي او سوداګرۍ معمولو لپاره د ننوتلو او وتلو ټول جوازونه لغوه او تخریص شوي او په کراچۍ او قاسم بندرونو کې د توکو تصفیه تر بلې خبرتیا پورې بند شوې ده. د دې بیان لمخې د دې معمولو لیک به تر هغه پورې بند وي څو چې په سرحدي ګمرکونو کې سوداګریز فعالیتونه بیا پیل سي. ځینو پاکستانی رسنیو لکه جینیوس او اکسپرس ټریبیون راپور ورکړی چې دا پریکړه د طالبانو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د وروستیو نښتو او په کراچۍ کې د ګمرک چارواکو له امنیتي غونډې وروسته سوې ده. اکسپرس ټریبیون د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشر جنید مکیدا په حواله راپور ورکړی چې دا مهال 201 نوي کانټینرونه چې افغان ترانزیتي توکي لیږدوي د کراچۍ او قاسم بندرونو کې بند پاتې دي. د پاکستان د عوایدو فدرال ادارې پریکړه د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونه هم تاییدوي، خو وایي چې په ورځني ډول د کانټینرونو د درېدو او د هغو د کرایې له امله افغان سوداګرو ته ډېر زیان رسیږي. د دې خونې اجرایوي رئیس نقیب الله صافی ازادي راډیو ته وویل
دا پریکړه پرون کړې ده، په بداسي کې چې د توخم او چمن یا کومه لار بند شوه نو بیا به د کلیرنس یا تصفیه کانټینر کوله هغه براتله توخم چمن کې به جمع کېدل. نو دا عموما په دوه قسمه جرایم په دې راځي، په دې کار که چېرته منه شي نو دوه کم ډیټنشن مرادي هم د ډیمریج راځي په پورت، او که چېرته دا توخم او چمن ته ولېږل شي نو تر هغه چې بندر خلاصېږي بیا منه
دا پریکړه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ د مخ په زیاتېدونکي سرحدي شخړو وروسته سوې ده، خو په وروستیو تحولاتو کې دواړو خواوو د 40 ساعتونو لپاره پر اوربند موافقه کړې ده. تر دې وړاندې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د سرحدي نښتو له امله د تورخام، سپین بولدک، چمن، غلام خان، هرلاچي او انګورډي بندرونه له څو ورځو راهیسې تړل سوي چې د سوداګرۍ خونې د چارواکو او د دواړو خواوو د سوداګرو ترمنځ اندېښنې راپارولې دي. تر دې مخکې هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګري په ځانګړې توګه د صادراتو او وارداتو برخه کې په مکرر ډول ګڼې ستونزې رامنځته سوې دي. افغان سوداګرو تل شکایت کړی چې د پاکستان حکومت لخوا په مختلفو پلمو د مختلفو لارو په ځانګړي ډول د تورخم له لارې د تړلو له امله دوی ته لوی زیانونه وختي او د دوی توکي خراب شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې هم مخکې ویلي وو چې له پاکستان سره د سوداګرۍ حجم 60% کم شوی دی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
تاسو لا پیغامونو
زه ابراهیمم د هلمند ولایت آزاد رسالې څخه تاسو ته پیغام پریږدم. ورور زما مشکل دا غدای چې د آزاد رسالې چې د دوبو د کموالی سره ډیر مخ ده. مکمل ډول چې د ولسوالی ټوله خالصوي د ټول خلګي وتل دي د ولسوالی ته په هیڅ نوع خدمت په داشل کرن انقلاب کې هم نو سوې خو سم نه سوې، نه د برک ترتیب ورته برابر سوی، نه د ډامبر ترتیب ورته برابر سوی، او نه هم د اوبو. اوس نوزاد ولسوالي چې ده هغه داسې ده لکه غزه، یعنې تر غزې له هم ټوک ټوک ده. په غزه کې بله شاید چې اوبه په مځکه کې لاندې وي، په نوزاد ولسوالۍ کې څاک اوبه نشته. اوبه چې دي پر مخ تللې دي، ولسوالۍ ډېره وچ ده. نو زموږ د مسؤولینو څخه دا هیله ده چې موږ د پرها تنګۍ وتړي، یو برق ترتیب راته برابر کړي او د سړک ترتیب راته برابر کړي. والسلام علیکم ورحمتالله.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو مینوالو ته سلامونه وړاندې کوم. دا تیر ورځو باندې چې کله په افغانستان کې انټرنیټ بند شو، د خوراکي او غیر خوراکي توکو بای هم ورسره ولړ شوې، او تاسو یقین وکړئ چې زموږ په کلی کې دلته یو کس وفات شو او هغه دومره څوک خبرول نه شو. یوازې دازو دازو ورپسې موټر 3000 افغانۍ باندې په غ باندې سپیشل موټر ونیو، او ټوله دا سوي چې 15-40 کیلومتر لارم نه وخو د ډیر مجبوریت نه دغه کار وشو. نشي 3000 افغانۍ په ځای دینه مخکې چرته تا وخت کې ټلیفون کار کړی نو 10 افغانۍ لګې دي. نو هله مو دا چې اسلامی امارت په هر برخه کې کار وکا، د مکتبونه هم خلاص کا، نورې پروژې هم خلاص کا، کارونه دوی بند کړه، سه کاروبار نشته دی، خلک له غربت سره مخامخ دي، سخت ستونزو سره مخامخ دي، حکومت کې دوی څوک نه اخلي. نو ډېرې زیاتې ننګونې شته ده. خدای دې وکړي چې اسلامي امارات او خصوصا نړیوال بشري حقوق ورته په سم ډول رسیدګي وکړي. تر بیا ښه چاري ښه وختونه.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د دې خبرونه مطلب هم دومره و. درنو او قدرمن اوریدونکو مننه چې را سره وي. د خبرونه په دوه منی مای کې تاسو ته د درسي ساعت پروګرام خبريږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا و احترامات تاسو ټول کارمن او درنو زکون کو ته وړاندې کوم. لمن دیم چې تاسو ټول برات روغ جوړ او صحت مند او سریال د صحت چمې بم پتان می درنو کلری زکون کو د تل پسیر مرسته سو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور میرمنو اړوند د نو افغان مشهور میرمنه به پیژنو د هغه د ژوند په حق لبه معلومات ترلاسه کوم. خوږه کلری زکون کو لکه څنګه چې مرسته سو د تیر ورځې لوسته میرمن معصومه اسمتی وردګ اړوند او مجاوتس میرمن معصومه اسمتی وردګ دا کو پیشن در د حقیقت ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. په دې و پوهیدلو چې میرمن معصومه اسمتی وردک څوک په سره ول شخصیت وو او څنګه یې وکول شوی د پاکستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سي اتلې زړوري افغان میرمنې اړوند می تاسو ته معلومات چمتو کړی دي. هله من دې چې د تل پسې را سره د درس تر پای پر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زکون کو یو ځل بیا هم یادوري کوم مخکله دین چې تاسو لوس پیل کان تاسو ټول درنو زکون کو سره باید خپل د لوس ټول درس سموات چمتو او اماده پرته اوسی چې تر څو وکول سي د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې راخپل ځنو سره نوٹ کړئ. نو درنو زکون کو وس هم د لوس په دې برخه کې انا زو تاسو لوس پیل کو. نو تاسو د نن ورځې نو لسم لوس موضوع مېرمن هورا خلتی ده. ولو چې مېرمن هورا خلتی څو په سړول شخصیت او کوم کارونه یې زموږ د کران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دي او څنګه یې وکول سپای خپل مینا او محبت د افغانستان د خاورې په وړاندې باندې سرګند کړی او د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. نو رازو د مېرمن هورا خلتی اړوند معلومات ترلاسه کو. مېرمن هورا خلتی هورا خلتی د سلطان محمود غزنوی خور وه او د غزنی د تاریخ یو پیژندل شوی شزه وه. لولو چې مېرمن هورا خلتی د افغانستان د سلطان محمود غزنوی خور وه کوم چې د غزنی په تاریخ کې یو له پیژندل شوو او پرمختللو افغانو مېرمنو له جملې څخه وه. یعنی مېرمن هورا خلتی د سلطان محمود غزنوی خور وه کوم چې سلطان محمود غزنوی په هغه وخت کې د غزنی پاچا وو. په درې سوه یو شپته هجري قمري کال د محرم په لسمه نیټه په غزنی کې زیږیدلې وه او په څلور سوه دوه شم هجري قمري کال کې وفات شوه. یعنی د مېرمن هورا خلتی د ژوند د پیل نیټه او همچنان د مرګ نیټه یې دواړه دقیق معلوم دي. کوم چې د زیږیدنې نیټه یې په درې سوه یو شپته هجري قمري کال د محرم د میاشتې پر لسمه نیټې څخه پیل کیږي او د وفات کال یې په څلور سوه دوه شم هجري قمري کال کې دی. هغه د حکمت، سیاسي تدابیر او لیکوالی په برخه کې ځانګړي وړتیاوي لرلې. یعنی مېرمن هورا خلتی د حکمت او سیاسي تدابیرو، فیصلو او پلانونو په جوړولو کې همچنان د لیکوالی په برخه کې ځانګړي وړتیاوي او مهارتونه درلودل. شخصیت، علمی او سیاسی ورتیاوی درنو زکون کو وس هم دلوست بده برغه کی د میرمن هورا خلتی شخصیت ده هغه علمی او سیاسی ورتیاوی بلو چې میرمن هورا خلتی سره و شخصیت درلودي کومي علمی او سیاسی ورتیاو څخه برخه مرما. هورا خلتی د غزنی په دربار کې یو هوښیار او معتبر مشروه ولو چې هورا خلتی د غزنی په دربار کې یعنی د غزنی واکمنی یا هم سلطنت په دربار کې یو له پرمختللو هوښیار او معتبر مشرانو له جملې څخه و. د حق حکمت، سیاسی پوها، د تاریخ لیکونکو له بهکې لخوا هم یاد شوی دی. یعنی د مېرمن هورا خلتی په اړه په خپل د هغې د سیاست او د هغې د پوهې په اړه په تاریخ کې هم ډېرې زیاتې شمېر لیکنې شوي دي چې هغه په خپل د بهکې لخوا څخه یاد شوي دي. د ټولنیزو او سیاسي چارو د تنظیم په برخه کې ځانګړي وړتیاوې ښودلې دي. یعنی مېرمن هورا خلتی په خپله په ټولنیزو، فرهنګي او تمدني او سیاسي چارو کې د هغوی د تنظیم او اداره کولو په برخه کې په خپله ځان کې ځانګړي وړتیاوې درلودلې کوم چې د افغانستان ټولو خلکو ته یې څرګنده کړې دي او هغوی ته یې خپلې وړتیاوې ښودلې دي. د هورا خلتی لیک مسوته درنو سکون کوس هم د لوس په برخه کې د هورا خلتی لیک لولو چی هورا خلتی خپل ورور مسوته سره ول لیک لیکلو او په لیک کې د څه یادونه کړې و د سلطان محمود له مړینې وروسته یې خپل ورور مسوته لیک ولیکه. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوی مړ شو د هغه د مړینې څخه وروسته خپل ورور مسوته یې لیک ولیکه، یعنی خپل ورور مسوته یې خط ولیکه. په لیک کې مسوته د غزنی د بحران او سلطنت د ژغورنې اړتیا په ډاګه کړه. یعنی په دې لیک کې میرمن هورا خلتی خپل ورور مسوته د غزنی د حالت د غزنی د سلطنت د حالت او بحران د هغه سیاسي ننګونو په حالت کې بشپړ معلومات ولیکل او هغه ټول برخې یې ورته په نښه کړلې چې اوس فلحال د غزنی سلطنت د بحران او د سلطنت د ژغورنې سلطنت د بحران سره مخامخ دي او دغه سلطنت چې دی اوس د ده وژغورنې ته اړتیا لري. هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي لپاره د مسعود سمدستي راتګ غوښتنه وکړل. هغې په دغه لیک چې کله چې دی دا لیک د سلطان محمود له مړینې څخه وروسته لیکي خپل ورور مسعود ته، نو په دې وخت کې په دې لیک کې دا څرګنده کړله چې باید مسعود د سلطنت دربار ته ځانه ورسوي، ځکه دربار او ډیر زیات ضرورت درلودل، نو دې نه غوښتله تر څو د هغوی دربار سلطنت د سکوت سره مخامخ شي. نو هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي په خاطر سره مسعود سمدستي راتګ ته اړ کړه تر څو دستي غزنی ته راسي او دغه کوم سیاسي ننګونې او ستونزې مشکلات چې رامنځته شوي دي دا سیاسي ننګونې او مشکلات له منځه څخه یوسي. د لیک پایلې اوس هم په دې برخه کې لولو چې دغه لیک چې میرمن هورا خلتی خپل ورور مسعود ته ولیږه، نو د دې لیک څخه یې کومې پایلې ترلاسه کړلې. د هورا خلتی لیک مسعود دې ته اړ کړله چې له اصفهان څخه غزنی ته ستون شي. یعنی کله چې د هورا خلتی لیک مسعود ولوستله، نو مسعود دې ته اړ شو تر څو له اصفهان څخه غزنی ته ولاړ شي. د مسعود پر اتاک سره د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او له سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. یعنی کله چې مسعود په خپله د اصفهان په اصفهان کې وو، یعنی په هغه وخت کې دی په غزنی په ښار کې نه وو، نو دی دې ته مجبور شو تر څو بیرته غزنی ښار ته راسي. کله چې مسعود غزنی ښار ته رالی، نو په هغه وخت کې د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او د سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. د هورا خلتی تدابیر د غزنی امپراتوری په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی هورا خلتی چې کوم تدابیر ونیول، کومه فیصله چې وکړه، کوم پلان چې جوړ کړو، د غزنی د امپراتوری په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی د مهمو کارونو له جملې څخه وو. کچیری میرمن هورا خلتی دغه لیک مسعود ته نه وی لیکلی، نو ممکن د غزنویانو کومه امپراتوری یا هم کوم سلطنت چې په غزنی کې موقعیت درلودي، ممکن هغه له منځه څخه تللی وی یا هم سیاسي بحرانونه ننګونې نورې هم زیاتې سی وای. نو دغه لیک دې ته پیدا وکړله تر څو دغه سیاسي ننګونې له منځه څخه یوسي او مسعود دې ته اړ کړي بیرته له اصفهان څخه غزنی ته راستون سي او د غزنی د سلطنت ثبات ترلاسه کړي او سیاسي بحرانونه څخه وژغورل سي. نو دا د میرمن هورا خلتی د تدابیرو څخه یو مهم کار و، کوم چې غزنی وژغوره. د بحران د مخنیوي ستراتیژي اوس هم درنو ځکونکو په دې برخه کې لولو چې د بحران د مخنیوي ستراتیژي څه وي، کومې ستراتیژي کوم میتودونه څخه دې کار اخیستو. د سلطان محمود د مړینې پټه وساتله سو سیاسي ګډوډي څخه مخنیوي وشي. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوي مړ شوی و، خو دې دغه خبره د دربار خلکو ته ونه کړله. یعنی ټوله درباریان له دې خبرې څخه خبر نه کړله او دغه خبره پټه د ځان سره وساتل، ځکه کچېری دې دا خبره کړې وای نو ممکن ټوله دربار کې غلمغال جوړ شوی وای او ټولو د واک پر سر باندې جنگ او جګړې کړې وای. په دې حساس وختونو کې هورا خلتی دا ښه اراده او تدبیر لاری د سلطنت چاري په شته توګه سره تنظیم کړل. یعنی په دې حساس او ستونزمن او مشکلات حالاتو کې میرمن هورا خلتی د شی اراده د شو تدابیر لاری څخه د سلطنت چاري په شته توګه سره تنظیم کړل او په دغه عین وخت کې مسعود ته لیک ولیږه چې هغه د اصفهان څخه راسي او د غزنی ښار د کوم بحرانی حالت سره چې وس مخ دي د هغه حالت څخه ووځي. یعنی دا هغه استراتیژي و چې د بحران د مخنیوي لپاره ترې استفاده کړې و. د هورا خلتی نقش د مسعود د سلطنت پر محل باندې اوس هم په دې برخه کې د هورا خلتی نقش ولوچی د مسعود د سلطنت پر محل باندې د کوم ډول کارونه سرته ورسول. هورا خلتی په مسعود د سلطنت د ټینګش لپاره حسی وکړل، یعنی هورا خلتی د کوشش وکړه ترڅو مسعود نور هم دغه سلطنت په غزنی کې قائم وساتي، نور هم ټینګ سي او هغه دې برخې ته نور هم تشویق کړه. د هغې ملاتړ د غزنی د سلطنت د ژغورنې لپاره اړین و، یعنی که چیرې دوی غوښتلی چې غزنی سلطنت وژغورل سي، هغه ثابت او ثباته پاتې سي، نو د هغې ملاتړ ته ډېر سخت ضرورت و. نو د غزنی د سلطنت د ژغورلو لپاره د میرمن هورا خلتی و ملاتړ ته سخت ضرورت و. د هغې په نشتون کې یې د دربار چارې په بریالیتوب سره محیط مدیریت کړي، یعنی د هغه یعنی د کله چې مسعود شتون نه درلودله، نو د هغه په نشتون کې به هم کله کله میرمن هورا خلتی د دربار چایاري په بریالیتوب سره مدیریت کولی او د هغوی اداره او منیجمنت به یې میرمن هورا خلتی په خپله سره سرته رسوي، یعنی په خپل سر سره به دا ټول کارونه دی په خپله سره منیجمنت کول، د هغې ترتیب او مدیریت به یې دی په خپله کوي. میراس هورا خلتی د غزنی د تاریخ یو لوتلی شزنه پاتې شو چې د هوشارتیا، سیاسي، اداري او بحرانونو په مدیریت کې ځانګړی مقام درلود. یعنی هورا خلتی د غزنی د تاریخ یو وتلی شزه پاتې سوله، کوم چې د افغانستان یو له هوښیارو، نامتو، زړورو افغانو میرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل. نه یوازې دا چې دا ډېره زیاته هوښیاره وه، بلکې په سیاسي، اداري کې هم ډېر ستر خدمتونه سرته رسول ولیو او هم چنان د بحرانونو په مدیریت کې ځانګړي مقام درلود. یعنی د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره یې په دې برخه کې ستر خدمت سرته ورسوه. د هغې میراث په افغانستان کې د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړوري رهبري په توګه یادیږي. یعنی میرمن هورا خلتی څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، د هغې د خبرو څخه، د هغې د کرکټر څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، هغه دا دی چې هغې د افغانستان د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړوري رهبره په توګه سره اوس هم یادیږي او اوس هم د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو مثال ده. یعنی هر افغانه میرمنه کولای سي چې دغسي یو غوره شخصیت خپل ځان څخه جوړ کړي او دغسي یو افغانو قهرمان میرمن له جملو څخه وشمل سي، لکه څنګه چې میرمن هورا خلتی و. نو رب دې تاسو ټول درنو زکونکو ته قوت او توفیق درکړي ترڅو تاسو هم کولای سي په راتلونکي کې هم دغسي د غوره شخصیتونو له جملو څخه ووسیږي. او درنو زکونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د لوست په دغه راتلونکي برخې کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. تاسو په کورنۍ دنده کې مې درنو زده کوونکو درې سوالونه چمتو کړي دي. تاسو به همدغه درې سوالونو ته ځواب وایست او په خپلو کتابچو کې به له خپلو ځانو سره نوټ کوئ. وروسته به تاسو وګورئ چې تاسو څومره معلومات د خپلو نن ورځې د درس څخه ترلاسه کړي دي. لومړی سوال دی، درنو زده کوونکو، هورا خلتی په کوم ځای کې د تاریخ یوه مهمه شزوه؟ یعنی تاسو به هغه ځای واضح کوئ چې هورا خلتی په کوم ځای کې د افغانستان له تاریخي میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. دویم سوال، د هغې د مسعود لپاره لیک څه پایلې درلودلې؟ یعنی کله چې هورا خلتی د مسعود لپاره لیک ولیکه، هغه لیکه څخه یې کومه پایله یا هم نتیجه ترلاسه کړه؟ څلورم سوال، درنو زده کوونکو، دریم سوال دی، هغې د بحران د مخنیوي لپاره کوم ستراتیژي غوره کړې ده؟ یعنی میرمن هورا خلتی په هغه وخت کې چې کله بحران او ستونزې او ننګونې رامنځته کېدلې، نو په هغه وخت کې د بحران د مخنیوي لپاره له کومې ستراتیژي څخه استفاده وکړل او څنګه یې د بحران مخنیوی وکړه؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه سي واوسیږي. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات د میرمن هورا خلتی د ژوند اړوند ترلاسه کړي او په دې پوه سي چې میرمن هورا خلتی څوک و، څه ډول شخصیت و. نو نور درنو زده کوونکو، تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدئ. تر دې بل داسې درس پرې چې زه تاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات میں قبول کی قدرمن او درنو زکون کو یو ضرب ہم تاسو ټول ته شرف خاص پم درن برزی درسی موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنا زکون کې ورته روغ جوړ او صحت مند او سریو د سیاحت هم پتان می رنا او ګلری زکون کوله که څنګه چې زمرو تاسو درن برزی درسی مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوند دي نو د تل په سر هم تاسو افغان مشهور مېرمن پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له مشپړ معلومات تر لاسه کوو. رنا زکون کوله که څنګه چې زمرو تاسو د تیر ورځې لوست یو اتل افغان زړور مېرمنې اړوند نن ورځ یو ځل بیا هم دغسې یو اتل زړور افغان مېرمنې اړوند مې معلومات تاسو ټول ته چمتو کړي دي. هیله من یم چې د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنو زده کوونکو سره باید خپل قلمونه او کتابچې موجود واوسئ تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوٹ کړئ. همدا یوازینۍ لاره ده چې تاسو کولی شئ خپل درسونه په اسانه او ښه توګه سره زده کړئ. نو راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لوست شلم لوست موضوع سپوږمۍ زریاب ده. ولو چې سپوږمۍ زریاب څوک او سره شخصیت او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی دي او څنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. سپوږمۍ زریاب چې اصلي نوم یې سپوږمۍ رویوف دی په 1390 هجري شمسي کال کې په کابل کې زیږیدلی ده. لولو چې سپوږمۍ زریاب چې اصل نوم یې په خپل سپوږمۍ رویوف دی په 1390 هجري شمسي کال د کابل په ښار کې زیږیدلی ده. نوموړی د افغانستان یو مشهور لیکوال ده چې اوس په پاریس او فرانسه کې ژوند کوي. لولو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د افغانستان یو له مشهورو مخکښو افغانو لیکوالانو له جملې څخه ده چې اوس په الحال په پاریس کې نه فرانسه یعنی په فرانسه کې ژوند کوي. د هغه د پام وړ اثر دشت کابل او د در کشوري دیگر دی، یعنی د مېرمن سپوږمۍ زریاب له مشهور اثر څخه چې دی یعنی ډیر زیات شهرت لري. هغه په خپل یو دشت کابل دی او بل در کشوري دیگر، دغه دوه اشعار دي چې اوس په حال ډیر زیات مشهور دي او د دې له مشهور اشعارو له جملو څخه شمیرل کیږي. درنو زده کوونکو اوس هم په دې برخه کې د مېرمن سپوږمۍ زریاب د ژوند د پیل او همچنان د دې د زده کړو اړوند معلومات ترلاسه کوو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب ژوند څه ډول وو او څه ډول یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنشیری لور وه چې د کابل د لرغونو آثارو سوداګر وو. ولو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنشیری لور وه چې پلار یې پخپله په کابل ښار کې یو سوداګر یا هم تجار وو، یعنی تجارت یې سرته رسوه. د هغې پلار د ماشومتوب څخه هغه زده کړو ته هڅول او د سپوږمۍ د ماشومتوبه د کیسو سره علاقه پیدا کړه. یعنی مېرمن سپوږمۍ زریاب کوم چې پلار یې له ماشومتوب څخه زده کړو ته هڅوله او دا تشویق یې ورکوي تر څو دا زده کړې وکړي، نو له ماشومتوب څخه د دې مینه او علاقه ډېره زیاته له لیکوالۍ او کیسو لیکلو سره پیدا شوله او د کیسو لیکلو په پیل باندې دې شروع کول. خپلې زده کړې د کابل په ملالۍ لیسه کې پیل کړلې. یعنی مېرمن سپوږمۍ زریاب د کابل په ملالۍ لیسه کې خپلې لومړنۍ زده کړې پیل کړلې او بیا یې د کابل په پوهنتون څخه په فرانسوي ژبه او ادبیاتو کې د لیسانس سند ترلاسه کړه. وروسته کله چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د 12 ټولګي څخه فارغ شول، یعنی د مکتب زده کړې تکمیل کړلې، وروسته د هغه څخه د کابل په پوهنتون کې فرانسوي ژبه او همچنان د ادبیاتو کې د لیسانسي سند یې ترلاسه کړه. بیا یې د فرانسې په بنزوانس کې د عصري ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړه. یعنی وروسته د هغه څخه مېرمن سپوږمۍ زریاب په فرانسه کې د بنزوانس په شت کې خپل عصري زده کړو په ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړل، یعنی دکتورا یې هم ترلاسه کړله. د لیکوالۍ پیل د جګړو له پیل وړاندې د هغې لیکنې په افغانستان او ایران په ورځپاڼو کې او مجلو کې خپرېدلې. یعنی کله چې هغه جګړې تورتم او سیاسي ننګونې او کوم مشکلات چې په افغانستان کې و، یعنی هغه وخت چې دغه مشکلات موجود نه و، د هغه څخه مخکې د جګړو د پیل څخه وړاندې، یعنی د هغه څخه مخکې د هغې لیکونه په افغانستان او ایران کې زیات شمیر شعرونه او لیکنې په ورځپاڼو او همچنان په مجلو کې خپرېدلې. یعنی د دې کومې لیکنې چې دې سرته رسولې، د دې ټول لیکنې د افغانستان او ایران په ورځپاڼو او مجلو کې خپرې کېدلې. د هغې سبک د البر کامو، پرانتیس قبقا او صداقت هدایت لخوا اغیزمن شپه. یعنی ده هغه صف شو، یعنی ده هغه تکلار چی دی مخی تولوله پا کم دول سر دی لیکنی سر ترسه ولی اغیر طوله ده البر کامو او همچنان ده پرانتیس قبقا او صداقت هدایت لخوا سخر دیر زیاد دی پر لیکنه بندی اغیزه چه ولی و او دی شیرون ده هم دیل نامال سخر دیر زیاد شهرت پیدا کرده و ده هغه ده دستانون و کرکترون پلند توگه ماری پی کیجی. یعنی هغه چه کم دستانون ماری پی کرده، کم دستانون واضح کرده، کم ده کسو پا باره که چه کمی لیکنی دی سر ترسه ولی اغا طول دیر پلند توگه سر ماری پی کرده. یعنی ده اینوان ده کم موضوع چی دی ماری پی کول هغه پلند توگه سر ماری پی کرده. خود بیان پا جزیاتی که دکات زیادی او رست ده هغه سخه چی دی ده کم بیان رو کرده ده کمی کسی چی جی نوشته کرده پا هغو که ده دی دکات دیر زیادی او خلق ده دی ده بیان ده جزیاتی سخه یو دال فهم او درک احلی. د سپورمی زریاب د اثارو زنګړتیاوی ترنو زکون کو وس هم د لوس پدی برخه کې د سپورمی زریاب د اثارو زنګړتیاوی بولو چې د هغه په اثر کې کومه خاصه زنګړنه و او کومه زنګړتیاوی درلودلې. تر سلویش تو ډیری لندې کیسې لیکلې دي چې ځینې یې فرانسوي ته ژباړل شوې دي. یعنی د میرمن سپورمی زریاب له سلویش تو څخه زیات شمېر لیکنې کړې دي، کیسې لیکلې دي چې په هغو کیسو کې ځینې کیسې فرانسوي ژبې ته هم ژباړل شوې دي. په دې کیسو کې یو تړلی او سخت نړۍ انځور وړاندې کوي. یعنی دې په دا کیسو کې د یوې تړلې او سختې نړۍ انځور وړاندې کړی دی. د یو سختې نړۍ هغه حالات او هغه تورتم او ننګونې، هغه بحرانونه، هغه ټوله شان دې په دغو کیسو کې بیان کړي دي. چیرې چې کرکټر په ځانګړې توګه ښځې د ستونزو په وړاندې مبارزه کوي. یعنی چې د هغه قوم کرکټرونه د هغه کوم مثال چې دی ورکړی دی، کوم ځای ته چې دی اشاره کړې ده، هغه کې په منظم او په ځانګړې توګه سره د ښځو د ستونزو په وړاندې مبارزه ده او د هغوی د حقوقو څخه ملاتړ کول دي. مشهور اثر درنه زکون کو وس هم د میرمن سپورمی زریاب مشهور اثر لولو چې د میرمن سپورمی زریاب کوم مشهور اثر دی د هغو نمونه لولو. د میرمن سپورمی د مشهور اثر له جملو څخه لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله دشت کبیل و د همدارنګ د هغه تر څنګ شرنګ شرنګ زنګها دی چې په 1323 هجري شمسي کال کې و او بل در کشوري دیګر په 1318 هجری شمسی کال دا اثر د ختیځ مهاجرونو د ژوند د سرګندوالي په لویدیس کې انځور کړی دی. یعنی په دغه کله چې در کشوري دیګر دغه کوم اثر چې دی لیکلی و یا هم کومې لیکنې چې دی کړې وې دا په 1318 کال کې و. نو په دغو اثارو کې د ختیځ د مهاجرونو د ژوند سرګندوالي او پکښې کې معلوم سوی دی. یعنی د هغوی د ژوند انځور یې پکښې کې راوستلی دی. د هغه او د نرود زریاب ګډه ټولګه برف نقاشي های روی دیوار نه و زیده چې د میرمن سپورمی زریاب ځینې زیات شمېر لیکنې سته، بلکې د هغه تر څنګ د میرمن سپورمی زریاب سره یو ځای د نرود زریاب ګډه ټولګه هم سته چې په هغه کې د دوی د برف و نقاشي های روی دیوار هم موجود دي چې هغه هم چاپ شوي دي. د سبس ځانګړتیاوی د هغې کیسې د روان او ساده ژبې څخه برهمن دي. یعنی د میرمن سپورمی زریاب هغه کوم سب یا هم کومه تګلاره چې دی په خپلو کیسو کې استفاده کول، د هغې تګلاره یا هم هغې سب چې دی د هغه کیسې چې دی ډېرې ساده ژبې څخه برهمن دي. یعنی د ډېرو ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده. د فضا او صحنو د انځورولو لپاره ساده الفاظ کاروي چې بې ځایه اوږدوالی نه لري. یعنی په خپلو کیسو په خپلو لیکنو کې یې د ډېرو ساده صحنو او ساده انځورونو او ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده چې بې ځایه اوږدوالی یې خپلو کلمو او خپلو جملو ته نه دی ورکړی. یعنی خپلې جملې په ډېر ساده شکل سره لیکلې دي تر څو یو څوک په هم ځینې واخلي او په یو څه باندې وپوهېږي. یعنې په خپله لیکنو کې یې د ساده ژبې څخه استفاده کړې ده. د هغې لیکنې د نړیوالو لیکوالانو لکه البر کامو او فرانتیسکا فرانتیس کافکا د غیزو لاندې دي، یعنی د هغې دغه کوم لیکنې چې دي کړي دي هغه د نړیوالو لیکوانانو تر اغېزې لاندې وې، چې د هغو په څیر باندې دې خپلې لیکنې سرته رسولې. همچنان د میرمن سپورمی زریاب مهاجرت ولو چې څنګه مهاجرت وکړه او ولې وکړه او په کوم کال کې دا مهاجر اسول افغانستان څخه. په 1991 کال کې د روسیې اشغال پر مهال د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه کار وکړه. یعنی میرمن سپورمی زریاب په 1991 کال کې د روسیې اشغال، کله چې روسیې اشغال مهال و، نو په هغه وخت کې دی د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې میرمن سپورمی زریاب د فرانسوي ژبې په برخه کې لیسانس سند ترلاسه کړی و، نو دی په دغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. نوموړي په همدې کال له خپلو لونو سره فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې د رهنرود د زریاب هم ورسره یو ځای شوه. یعنی کله چې دی په دغه روسیې سفارت کې کار سرته رسوي د یو ژباړونکي په توګه سره، نو په همدغو کلونو کې دا د خپلو لونو سره یو ځای فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې رهنرود زریاب هم د دې سره یو ځای شوه. ورستی کلونه یې رهنرود زریاب افغانستان ته ستنه شوه، خو سپورمۍ د خپلو اولادونو پالنه او تدریس لپاره په فرانسه کې پاتې شوه. یعنی کله چې رهنرود زریاب افغانستان ته بیرته ولاړل، نو د افغانستان د بیرته تګ څخه وروسته میرمن سپورمۍ زریاب له د هغې سره تګ ونه کړل. هغه د خپلو اولادونو او د خپلو لونو سره یو ځای په فرانسه کې پاتې شول او خپل ژوند ته یې ادامه ورکړله. په 1999 کال کې د رهنرود زریاب د کوایټنورنس ناروغي له امله سپوږمۍ کابل ته ستنه شوه. مینه کله چې په 1999 هجري شمسي کال کې رهنرود زریاب کوایټنورنس ناروغي باندې اخته شوله، یعنی دغه کومه کورونا ناروغي چې و په دغه ناروغي باندې دا مبتلا شول، نو په هغه وخت کې میرمن سپوږمۍ زریاب دې ته مجبور شول تر څو کابل ته بیرته ولاړ شي. رهنرود زریاب د همدې ناروغي له امله مړه شوه. یعنی کله چې دا همدغه بیرته کابل ته راستون سول، نو په همدې وخت کې رهنرود زریاب د کوایټنورنس ناروغۍ له امله څخه مړه شوه. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله من دیم چې تاسو یو څه زده کړي وو، اوسېږي او په دې باندې پوه سوي یاست چې میرمن سپورمۍ زریاب څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. اوس هم د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو کورنۍ دنده ادریس ولنه می تاسو ټول ته چمتو کړی دي. تاسو به هم دغه ادریس ولنه په خپل کتابچو کې له خپل ځانه سره نوشته کوئ او هر سوال ته به جلا جلا جواب وایست. لومړی سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ زریاب د کومو مشهورو آثارو لیکواله ده؟ یعنی د هغې کوم مشهور آثار لیکوالي دې سرته رسولې ده؟ دوم، د سپوږمۍ زریاب د لیکوالي په سبک کې د کومو نړیوالو لیکوالانو اغېزې دي؟ یعنی د کوم سبک کومې طریقې څخه چې دې استفاده کړې ده هغه د کومو نړیوالو لیکوالانو اغېزې د دې په سبک کې موجودې دي؟ دریم سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ زریاب فرانسې ته د کوم علت له مخې کډواله شوه؟ دغه علت به تاسو واضح کوئ او په خپلو کتابچو کې به نوشته کوئ. نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې و. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست او یو څه به مو زده کړي و اوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان.
سهارا بسوي پزړکې مې د مینې ولولے را پروی او پزڑے کی می تننی ولولے را پروی او ستادا پنگڑو شرن شرن ستادا پنگڑو شرن ہر سہارا پسروی پزڑے کی می تننی ولولے را پروی او پزڑے کی می تننی ولولے را پروی او ستادا پنگڑو شرن شرن پلی چوکری ٹالون دسرو شنڈو جامون قربان شترے لالون